همدغه مسایل مطرح پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې مونږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. د سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی تر منځ دا ړنګیږي. اکثرا د دې حالت شاهد یاست چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
اغلې معیار که راته ووایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر یې در باندې کړی؟
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او په دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود یئ، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی. همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي، داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور دی چې هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه، چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې ټول خلک خو د خور او مور او ورېندار نه داسې دا هره خبره مني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
اوس به پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کېدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې هغه خراب نه کړي. خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
صوفي صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو راپور ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د رویې او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او رویې مناسبې او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو. دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری دم لک درک کی او کوشش دی کی صدا احساسات پر کنټرول کی.
اغلی معیار، پا په دې خاطر چې په کور کې روی مناسب شي څه کېدلی شي؟ یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي؟
لومړی به زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غصې نه د کار نه اخلي، صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګم هغه باید کېنول شي، هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه، که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم عقدی کېږي په دې کا. مګر که یو څوک کېنول شي که نه، عادي سم صحیح خبرې ورسره وشي، هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي، تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي.
د بد رویې د کنټرول او پاکور کې د ښه چلند کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واورېدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي؟ لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې، او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نه چکیږي ردی په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدلی شي؟ اول دا خپل باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي ازان پوهاوي بحث دی چې ته خپل په ځان باندې نه پوهېږي. مونږ ټول دغسې یو، له رواني اړخه نورمال خلک نه یو، دا رڼه کېږي. داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي. د ده هم کار نه دی شوی، اوس هم خیر دی. مثلا دا مسله هم وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل، نور یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي، باید زمینې باید بدل شي. ټول دا خبرې راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کلونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم، یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې اوبه دې وڅکي، اوسله دې وکړي، خبرې دې ونه کړي، یوازې دې کښېني، څو شېبې ترې احساساتي وو. دا لارښوونه په روانپوهنیزو بحثونو کې شته. ده
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي، ډېر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیله تاوتریخوالی هغه کار چې د د توقع له کورنۍ څخه وي هغه بیله تاوتریخوالی په کور کې وشي؟
د حکومت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده، او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده. دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي. یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حکومت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زمونږ کورنۍ غیر معقولې کورنۍ دي، زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک په خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. د بنیاد دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي، چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که مونږ یو خبره کوو، که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو، مونږ ورسره همقدې سو، خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راواخلې ټولو برخو ته ویسئ. زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي، او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په تنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږد مهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغ نه راواخلو باید، اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد ته راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، نور باندې فشار را نه ولو، سنجیده ځوند د ځان لپاره چې توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو، وای د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوان و چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یې یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار یې بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنټرولوله او حوصله دې کوله، یو میخ بیرته له دیواله راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار یې خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چاته غوسه کیږي او بد رویه ورسره کوي، هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کیږي. که بیا بخنه هم ترې وغواړې زړه به یې درنه مات وي. خو ګوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
ترجمة نانسي قنقر.